سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت یو پلاوی ایران ته د سفر پر مهال له ځینو شرکتونو سره د افغانستان د اوسپنې پټلۍ پر پراختیا خبرې کړي. د طالبانو د ریل لارې ادارې په یو خبر پاڼه کې چې پرون پنجشنبه په خپله ویب پاڼه خبره کړې ویلي، ایران ته د پلاوی مشري د همدې ادارې مشر ملا بخت الرحمن شرافت کوله. خبر پاڼه کې راغلي پلاوی د ایران د کنسرسیوم د غړو شرکتونو له مشرانو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي چې په افغانستان کې د ریل لارو پر پروژې پانګونه وکړي. خبر پاڼه کې راغلي چې د خواف هرات د اوسپنې پټلۍ د دویم پړاو د څلورمې قطعې جوړول د ریل لارې ادارې یو لومړیتوب دی او په جدیت یې تعقیبوي. د خواف هرات د ریل لارې کار په 1980 کال کې په ایران او 1995 کال کې د افغانستان دننه پیل شو. د دغې پروژې د لومړني پړاو چارې په تیر پسرلي کې بشپړې او پر دې لاره د محمولو انتقال پیل شو. د پاکستان پوځ وایي چې په خیبر پختونخوا ایالت کې یو ځانمرګي برید لږ تر لږه 9 سرتیري وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د غازان مرګبري د خیبر پختونخوا د بنو په جاني خېلو کې د پاکستان د پوز پر یو کاروان باندې شوهده. د پاکستان موقت صدر اعظم انورالحق کاکړ د پیښې غندنه کړې ده. هغه لیکلي د نه عسکرو په وژنه سخت خپه شوی دی. تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. یو شمیر پاکستانی رسنیو په پیښور ښار کې د یوې شپږ کلنې افغان نجلۍ د وژلو خبر ورکړی. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پولیسو په حواله ویلي دغه ماشومه د سه شنبې ورځې په ماښام لادرک او جسد یې د چهارشنبې په ورځ د ګنیو په پټي کې پیدا شوی. د ورځپاڼې په باور د لومړنیو معلوماتو له مخې پر دغې نجلۍ له وژلو مخکې جنسي تیری هم شوی. تر اوسه د پیښې لامل او انګیزه نه ده معلومه. د بدخشان په یوان ولسوالۍ کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون شپږ تنه ترافیکي پیښه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي پیښه پرون هغه مال شوې چې د دوران خیورس په نوم دغه قومندان د کورنۍ له غړو سره د خپل زوی واده ته روان و چې هایلاکس موټر یې چپه شو. دوران پراخ کې د طالبانو د یو کنډک قومندان وو. نور وژل شوي څلور نارینه او یوه ښځه ښودل شوي. د ایتالیا یو لوړپوړی چارواکی وایي هغه کس چې د خپلې 13 کلنې لور د قتل په تور تر تعقیب لاندې و له پاکستانه ایتالیا ته انتقال شوی او هغه هیواد کې به محاکمه کیږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې شبار عباس د تیر کال په نومبر کې د پاکستان په ختیځ کې د خپلې پیغلې لور د قتل په تور نیول شوی. د تورن کس لور د 2018 کال په اپریل کې وروسته له هغه په ایتالیا کې تریت هم شو چې پاکستان ته د واده په خاطر له سفر کولو ډډه وکړه. د ایتالیا د عدلي وزیر کارلو نورډیو ویلي دا لیو لوی جنایت وروسته د عدالت د ټینګښت په لور یو ګام دی. هغه ویلي تورنکس ایټالیا ته پر لار دی. دا کس د خپلې لور وژل رد کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي هیواد یې له هغه شمېر څخه زیاتو جنګي جټ الوتکو ته اړتیا لري چې ژمنه یې ورکړل شوې ده. زیلینسکی د پرتګال له ملي رسنۍ سره په یو ټلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره شوه ویلي اوکراین کې د اغیزناکې هوایي قوې لپاره 1/2 جټ الوتکو ته اړتیا لري. هغه وایي دا شمېر الوتکې له دوی سره مرسته کوي چې پر خپل فضايي حریم د روسیې د برلاسي مخنیوی وکړي. زیلینسکی وایي د تر اوسه د 500 تر 600 پورې F-14 امریکایي جټ الوتکو د ورکړې ژمنې له اروپایي هیوادونو څخه ترلاسه کړي. ډنمارک، هالند او ناروې هغه اروپایي هیوادونه دي چې اوکراین ته یې د دغو جنګي الوتکو د ورکړې ژمنې کړي. په عراق کې ځینې قضایي سرچینې وایي په دغه هیواد کې یوې محکمې 15 تنه د یو امریکایي تبع سټیفان ترول د وژنې په تور په عمري بند محکوم کړل. یوې قضایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پریس اژانس ته ویلي په محکوم شوو کسانو کې څلور د عراق او یو د ایران تبع دی. د سرچینې په وینا 15 وړو محکوم شوو کسانو د قتل په جرم اعتراف کړی، خو په وینا یې دوی یوازې د وژل شوي امریکایي تبع د برمته نیونې نیت درلود. یوې بلې قضایي سرچینې هم د نوم نه ښودلو په شرط د محکمې د حکم د خبر تایید کړه. فرانس پرس د عراق د کورنیو چارو وزارت په حواله لیکلي سټیفان ترول د تیر کال د نومبر په 1 په بغداد کې د موټر چلولو پر مهال په مرمۍ ووژل شو. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. کولای شئ د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. اوس ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو له یو شمېر فعالو افغان میرمنو سره د افغانستان پر بشري وضعیت بحث کړی دی. پر پاکستانی پوځیانو پرون ناوخته برید شوی چې پکې لږ تر لږه 9 پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په پاکستان کې د راپورونو له مخې یوې ځوانې افغان نجلۍ ځان وژلې. کارپوهان وایي بهر ته د تک په تمه پا په پاکستان کې انتظار افغانان له سختې او کړیږي او لعمله د پیښې رامست کیږي.
دا خود ته کیږي بلل شوې ده، تاسو یو واقعي نه ده او ډېر افسوس به نور مو اوري دا خبره ډېر به مونږ ته پته نه لګېدلی چې څه به شوي. خو چې کوم ژوند دی آی نیم لیونی دی، دا انساني مسله ده او دې خلکو څه انتظام پکار دی.
طالبانو د قانونو د لویو قراردادونو په اړه هم درته راپور لرو.
شپږ میلیارد پنځه سوه او پنځوس میلیونه ډالر به دوی صرف سرمایه گذاری کوي. د دوی له سرمایه گذاری نه تاسو وګورئ چې دلته به بیا څومره مال او دا څومره منرالونه به او ټول عوائد د ملت او د دولت په کې څومره.
په کندهار کې د خښتو او کلالي لوښو بټیو خلکو ته روغتیایي ستونزې پیدا کړې.
دا چې په تکلیف کړي چې کلا ورکو ګرځ تک تور کې دا د غیر لویږي دا د ځان نه لویږي یعنی په ځای شنیان ناجوی ناجوی کنی ودریږي دا د ځان په اسکونه نه زیباره دا نه جوړي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مو هم خره غلاست وایم. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو له یو شمیر فعالو افغان میرمنو سره د افغانستان پر بشري وضعیت بحث کړی دی. فریدون سینیرلی اوغلو دا مهال د افغانستان په اړه د یوې خپلواکې ارزونې مشري کوي او ټاکل شوې د ارزونې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې بشپړه شي. بل لور ته د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوی د هغه غوښتنلیک د لاسلیکونو شمیر نږدې دوه لکو ته رسیدلی چې د طالبانو له حکومت پکې د بشري حقونو د سرغړونو د پای ته رسیدو غوښتنه شوې ده. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي همغږي کوونکي او یو شمیر خزینه فعالانو بحث په افغانستان کې د خزو د بنسټیزو حقونو پر مسالو ورټولو. د افغانستان په تړاو د خزو فورم په نوم یوې ټولنې د ملګرو ملتونو له همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو سره د لیدو کتو خبر پرون پنځشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر خپور کړی دی. دوی ویلي چې افغان میرمنې دا مهال د خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې دي او ټینګار کړی چې ښځې د افغانستان په یووالي کې رغنده رول لوبولی شي. د افغانستان په تړاو د ښځو فورم د ښځینه فعالانو یوه ټولنه ده چې له افغان او بهرنیو ښځینه فعالانو او سیاستوالو څخه جوړه ده. دوی که څه هم د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي سینیرلی اوغلو سره د خبرو ډیر جزئیات نه دي ورکړي، خو سینیرلی اوغلو دا مهال د افغانستان په تړاو د یوې خپلواکې ارزونې مشري کوي. فریدون سینیرلی اوغلو چې ترکی ډیپلومات دی په تیره اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش لخوا د افغانستان د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه وټاکل شو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو پریکړه لیک له مخې دغه ډیپلومات ته دنده ورکړل شوې چې د افغانستان وضعیت په خپلواکه توګه وارزوي او خپل راپور د 2023 کال د نومبر میاشتې تر 18 نیټې پورې بشپړ کړي. اوغلو په ډیپلوماسۍ او نړیوالو چارو کې څلوېښت کلنه تجربه لري او نوموړی له 2014 څخه تر 2023 کال پورې په ملګرو ملتونو کې د ترکیې دایمي استازی پاتې شوی. معلومه نه ده چې د افغانستان په تړاو د ښاغلي اوغلو د ارزونې پایله به څه وي، خو په خاطر د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بینټ د افغانستان بشري وضعیت خپلو څو راپورونو کې اندېښمنوونکی بللی دی. بینټ په خپلو راپورونو کې طالبان په جنسیتي تبعیض تورن کړي دي او ویلي دي چې د طالبانو حکومت د ښځو حقونه په بېساري ډول تر پښو لاندې کړي دي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د هغه غوښتنلیک د لاسلیکونو شمیر 200,000 ته نږدې شوی چې د طالبانو له حکومت پکې د بشري حقونو د سرغړونو د پای ته رسیدو غوښتنه شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا د نړۍ په کچه د دغه انټرنیټي یا انلاین غوښتنلیک لاسلیکونکو ویلي چې د افغانستان د خلکو په څنګ کې درېږي او د حق لپاره یې غږ اوچتوي. تر دې وړاندې بیلابیلو نورو نړیوالو بشري ادارو هم په افغانستان کې پر بشري په ځانګړي توګه د ښځو پر وضعیت اندېښنې ښودلي، خو طالبانو دا اندېښنې بې بنسټه بللې دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې ښځو ته یې د شرعي اصولو او ټولنیزو دودونو له مخې حقونه ورکړي او په وینا یې نړیوال دې چاره کې مداخله نه کوي. د طالبانو حکومت واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي دي. دوی 13 دسمبر میاشت کې د هغوی پوهنتونونه هم بند اعلان کړل او ورسره یې د ملګرو ملتونو په ګډون په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو کار کول هم منع کړل. د طالبانو حکومت د ښځو په وړاندې په تر ټولو تازه اقدام کې د بامیانو د بند امیر پارک ته د شرایطو تر برابرولو د ښځو ورتګ بند کړ او له هغه وړاندې یې ټول هیواد کې د ښځو شاوخوا 1200 سینګارتونونه هم وتړل.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
وربشو پاکستان ته د پاکستان پاوست تایید کړی چې په خیبر پختونخوا ایالت کې پرونه وخت یو ځانمرګي برید لک تر لګ نه هتنه سرتیری وژلی او پنځه نورې ټپیان کړی دي. ځینو نورو سرچینو بیا د ټپیانو شمیر تر شلو کسانو پورې ښودلی. پر دغو پوځیانو پرون ناوخته پنجشنبه برید شوی دی. تر اوسه کومې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د پاکستان د پاوست د اماریکو دفتر وایي ځانمرګي له یو موټر سایکل په استفاده د دوی د پوځیانو پر کاروان پرونی برید کړی دی. د پاوس په اعلامیه کې راغلی چې په برید کې لږ تر لږه نه سرتیری وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو مشال څنګه تر دې وړاندې راپور ورکړی و چې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه جانخیلو کې د پرون ماښام برید نه تنه وژلي او د یو ملکی قراردادي په ګډون له شلو ډیر نور ټپیان کړي دي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ پر ایکس ټولنیزه شبکه یا په خواني ټویټر دغه برید غندلی او لیکلی دی چې د نه سرتیرو پر وژنه سخت خوشینه شوې ده. د چارواکو په خبره په دغه بریټ سره د روان 2023 کال لپاره په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي او پوځي سرتیرو د ځانمرګو بریدونو شمیر شپږو ته ورسید. تر بیګانه وخته پورې د بریټ مسولیت کومې ډلې نه ومنلې، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان تر ډیره د ورته بریدونو مسولیت منلې دی. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی له 2023 کال راهیسې پاکستان کې پر امنیتی ځواکونو بریدونه ډیر کړی دي. پاکستانی چارواکو تل تور پورې کړی چې ټي ټي پی په افغانستان کې ځای پر ځای دي او له همغه ځایه دا ډول بریدونه پلانوي. د طالبانو د حکومت چارواکو بیا دا تورونه رد کړي او په تکراری ډول یې ډاډ ورکړی چې هیڅ چاته د افغانستان له خاورې د بل هیواد په ضد د فعالیت اجازه نه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو لنډمهالي وزیر جلیل عباس جیلانی د چهارشنبې په ورځ ویلي چې د طالبانو حکومت په پاکستان کې د بریدونو یو شمیر عاملان نیولې دي. ښاغلی جیلانی له خبریالانو سره یو غونډه کې ویلي د طالبانو حکومت د دغو مشکوکو کسانو د نیولو په اړه اسلام آباد ته معلومات ورکړي. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو چارواکو هم تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو د لنډمهالي وزیر پر خبرو تبصره نه ده کړې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت تازه د وسترو قانون د استخراج تړونونه لاسلیک کړي. دا تړونونه د شپږنیمو میلیارډو ډالرو څخه په زیاتې پانګونې له کورنۍ او بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شول. که څه هم د طالبانو حکومت دا د افغانستان په صادراتي او صنعتي هیواد د بدلولو لپاره یو لویه لاسته راوړنه ګڼي، خو د قانون په برخه کې یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان زیرمې او قانون د دې هیواد د اقتصادي، ټولنیز او سیاسي پرمختګ لپاره برخلیک ټاکونکي فاکتورونه دي، خو باید د دې قانون د استخراج پروسه کې روڼتیا موجوده وي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر رپورت کې.
کتان طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د قانونو د استخراج په برخه کې وړه او کوچني حکومت لیکونه کړي، خو ښایي د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د وستر حکومت لیکونه په دې برخه کې به ساري وبلل شي. د دخار د سرو زرو، د لوګر دوهم مساینک، د غور د سربو جستو او د هرات ولایت د اوسپنې د قانونو تړونونه د پنجشنبې په ورځ له یو شمېر کورنیو او د چین، ایران، بریتانیا او ترکیه هیوادونو د شرکتونو په ګډون له یو شمېر بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شول. د طالبان حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په دې اړه په کابل کې په یو جوړ شوي خبري کانفرنس کې وویل چې دا تړونونه به افغانستان په یو صادراتي او صنعتي هیواد بدل کړي. هغه زیاته کړه
شپږ میلیارد پنځه سوه او پنځوس میلیونه ډالر به دوی صرف سرمایه گزاری کوي. د دوی له سرمایه گزاری نه تاسو وګورئ چې دلته به بیا څومره مال او دا څومره منرالونه به او ټول عواید د ملت او د دولت په کې څومره سر بوجاس شل فیصد د امارات دي، اتیا فیصد د دوی دي، سره زر مرکړي دي، شپږ پنځوس فیصد د نظام دي، څلور څلور فیصد دوی دي، او اوس په څلور واړه بلاکونه دیارلس فیصد د نظام دي، د افغانستان د خلکو دي، او و اتیا فیصد دوی دی.
خاغلی دلاور د دغه قراردادونو د څرنګوالي په اړه او دا چې څه وخت بولې ته وړاندې شوي و او څومره شرکتونو په کې برخه اخیستې وه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د خپلو عوایدو د لوړولو په خاطر تر ټولو لویه تکیه د افغانستان په کانونو کړې او ښکاري چې دوی د افغانستان د کانونو استخراج د خپلو پروګرامونو په لومړیتوب کې راوستی. د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی په تیرو دوو کلونو کې 200 لویه واړه کانونه په قرارداد ورکړي چې یوازې د 130 کانونو تړونونه تیر کال لاسلیک شوي. په داسې حال کې چې په تیرو 20 کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال افغان حکومتونو یوازې 126 واړه کانونه په قرارداد ورکړي وو. خو داسې مهال چې د طالبانو حکومت له بندیزونو سره مخ دی او نړیواله سوداګري ورسره بنده ده، تر خو یې د دوی اوسنی رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په داسې شرایطو کې د کانونو کیندنه د افغانستان په ګټه ده او که زیان. د کانونو په برخه کې یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان زیرمې او کانونه د دې هېواد د اقتصادي، ټولنیز او سیاسي پرمختګ لپاره برخلیک ټاکونکي فکتورونه دي، خو باید د دې کانونو د استخراج په پروسه کې روڼتیا موجوده وي. د افغانستان په پخواني جمهوري نظام کې له اداري فساد سره د مبارزې د افغان شبکې اجرایي رئیس خان زمان امرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
په دې شرط چې که دغه کانونه په شفاف ډول باندې، پرانه ډول باندې، په اصولي او قانوني ډول باندې بیا کورنیو یا نړیوالو شرکتونو ته ورکول شي او د دې استخراج په صحیح ډول سره ترسره کړي، نو موږ تاسې به د دې خبرې شاهد یو چې په افغانستان کې به لوی اقتصادي تغییر راځي.
خو د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د قانون او پټرولیم وزارت یو پخوانی چارواکی چې نه غواړي نومې په دې راپور کې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په داسې حال کې چې افغانستان د نړیوال مشروعیت له بحران سره مخ دی، د سترو تړونونو لاسلیک کول صرف د اوسني رژیم د اقتصادي ستونزو د حل لپاره کارول کېږي. کله
حقوقي رژیم هغه شفافیت او حسابدهي د هغه نړیوال استخراجي قوانین چې د ګټو قراردادونو په مسله کې مطرح دي، دا ټول سوال دی. فکر کوم په دې شرایطو کې غټ قراردادونه د صرف د دې لپاره دي چې اوسنی رژیم غواړي چې هغه خپل مالي مشکلات د غټو قراردادونو لارې حل او منامې مبدله کړي په پیسو باندې او هغه پیسې په مختلفو لارو چارو کې ترې استفاده وکړي.
د طالبانو حکومت تل په تیرو دوو کلونو کې د قانون او طبیعي زیرمو له لارې د ترلاسه شویو عایداتو له څرګندولو ډډه کړې او دې کار د دې پروسې د روڼتیا په اړه اندېښنې راپارولې دي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهابالدین دلاور د جولای میاشتې په 24مه ملت ته د حساب ورکونې غونډه کې نه یوازې دا چې د عوایدو په اړه ځواب ورنه کړ، بلکې دا یې هم وویل چې نه غواړي د دوی دښمنان د قانونو د عوایدو په اړه خبر شي. افغانستان د سرو زرو، قیمتي ډبرو، لیتیمو، اوسپنې، کوبالت، مسو او یو شمېر نورو طبیعي منرالونو او زیرمو له درکه غني هېواد شمېرل کېږي. چټکل کې ګرځښت یې 3 تریلیون ډالر دی.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره له احمد شیبر اورو.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي دوه کاله وروسته تر دې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي دي، لا هم د ولسمشر بایدن حکومت له دې سره مقاومت کوي چې له طالبانو سره تماسونه ډیر شي. ورسپانه زیاتوي چې یو شمېر امریکایي چارواکي په دې اندي چې له طالبانو سره دې تماسونه زیات شي او دا چارواکي په دې باور دي چې د 1990 میلادي کلونو په پرتله طالبان بدل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي کله چې د 2020 کال د اگست په 13مه وروستۍ امریکایي سرتیرې له افغانستانه ووت او دا هیواد طالبانو ته پاتې شو، نړۍ په افغانستان کې د بشري حقوقو بد برخلیک ته چمتووالی نیوي. ورسپانه وړاندې لیکي د طالبانو په اړه دغه وړاندوینه همغه سره وخته لکه چې کېده. ورسپانه د نړیوالو څارونکو په وینا لیکي طالبانو چې له مخکېني حکومت چې لویدیځ ملاتړ کاوه واک ترلاسه کړ، انتقامي چلند ته مخه کړه، خلک یې وشلې، شکنجه کړي او اختطاف کړي دي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو ګرځولې، حتی سنګارتونونه یې وربند کړي دي. د دې مقالې په یوه برخه کې لولو چې نن سبا افغانستان له ژور بشري بحران سره مخامخ شوی دی. نیویارک ټایمز لیکي طالبان به د بشري حقونو په برخه کې د خپل اوسني حکومت د پرسمیت پیژندلو یا د اقتصادي مرستو د ترلاسه کولو لپاره د لویدیځ غوښتنو ته څناسه انعطاف ښکاره کړي. ورسپانه بیا د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته اشاره کوي چې پکې ویل شوی دی چې دا نظر چې طالبان تر پخوا نرم شوی دی سم نه دی. نیویارک ټایمز زیاتوي چې له همدې کبله د ولسمشر بایدن د حکومت چارواکو ته د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل، د بندیزونو لری کول او د افغانستان د میلیارډونو ډالرو پریښودل لری ښکاري. بلې امریکایي ورسپانې واشنگتن ټایمز له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو لیکلي
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د چارشنبې پورس له یو شمیر پخوانیو چارواکو غوښتل چې له تحقیقاتي کمیټې سره د سپتمبر تر ومی خپل لیکل شوی مرکې تنظیم کړي. واشنگتن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو لپاره د چیرنې په خاطر یو تحقیقاتي کمیټه ګمارلې ده. پاغو چارواکو کې چې شاغلی مکال د هغو د مرکو غوښتنه کړې ده، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد، په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر روس ویلسن او د بهرنیو چارو د وزارت یو شمیر نور چارواکي شامل دي. واشنگتن ټایمز لیکي چې مکال په یو بیان کې ویلي دي چې دوی ته څرګنده شوې ده چې له دې چارواکو سره مهم اطلاعات شته چې څرنګه اولی د بایډن ادارې له افغانستان خپل پوځیان وایستل. د دې دهم وای چې طالبانو ته په شرمناک ډول د واک د سپارلو په پای کې دیارلس امریکایي عسکر وژل شول او تر 45 ټپیان شول. واشنگتن ټایمز ورسپانه لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې پر دې وړاندیز به غور وکړي.
ورزو کندهار ته د خښتو او کلالانو بټیو د کندهار اوسیدونکو لروختیایي او نورو ستونزو سره مخ کړي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو چې کورونه د بټیو په شاوخوا کې دی وایي د بټیو دود یا لوګي نه یوازې روختیایي ستونزې ورته پیښې کړي، بلکې د کورونو توکي هم له دود څخه تل ناپاکوي. بلخو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلان وایي د اوس لپاره د استوګنې لسیمو د بټیو د انتقال امکانات نشته، خو د بټیو د خوندانو څخه د ضررناکو توکو د نه سوځولو وعده اخیسته. نور تفصیل زموږ د همکار په ریپورت کې.
د بیا پښخانو ملاتړ دروتلې ده نیو ایوالویش پر کالو باندې فروت.
اجدین محمد د کندهار د رن ولسوالۍ د ګوشخانو سیمه اوسیدونکی دی. هغه د نوموړي د کورنۍ نور غړي مجبور دي چې هر ورځ د خښتو او کلالانو د بټیو د دوه دیالوګي په واجه خپل جامې بدلې کړي.
اول نه توانونه چې آرش په مرچ بدیر د کالیا بدلو سر بیا نور و ټول سره فضا وینه په کوټ کې کالی د کواله سو نه کالیا وراله سو مشکلات مې به خې ډیر سره ډیر سره په تکلیف ډیر سره فضا وي کور د مابین څه و بس و دسته دی و بس یعنی په سپینو کالی کو دا د شپې کښنا سره لانو ابي زه خوف لاسک نه د افشخانو مل آزاد دروتلې دا نیو ایوالویش پر کالو باندې فروت
په کندهار ښار کې تراویا ډیری د خښتو او کلالوی بټیسته خو زیات یې د استوګنې په سیمو کې فعال دي چې خلک یې د چاپیریال له ککړتیا او له عملی په ناروغیو داخته کېدو شکایت کوي. د ډن ولسوالۍ دوه نورو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د خښتو او کلالوی بټې د کورونو په منځ کې دي چې هر ورځ دوی له لوګي یا دود څخه پتنګ دي او د تنفسي ناروغیو په شمولیه بیلابیل نورې ستونزې ورته پېښې کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د خښتو او کلالوی بټې دي د کندهار ښار له رهایشي سیمو د شتونو ته انتقال کړي.
معنه مند ملک دې ګوشخانه واستدم کین د کورس خونه خمه خاصه وي په تکلیف کېږي د دې د کولا د ګردر شو کېږي پر د کورو باندې مشان کلویږي کالي خرابې په خلونه نوځي سره به دې مشکل خونه خمه خاصه شي دا کور د کاغه بل کوزو ګوشخانه د کدا کړان ګوشخانه د ټوله د پر د صحه باندې پر د ګردر شو کېږي.
اځ در جانغه دا چې په تکلیف کړی چې کله واښو ګرځه تک تور کې دا د غیر لویږي دا د دانه لویږي یعنی فازابي شنان ناجوی ناجوی ستونی ودریږي دا د دانه په کونه نه زبرې دا نه جوړي دوکمنټ دا غوښنه چې دا کورې راستیسته د دې د څو چې بل ځای دی جوړي.
د خښتو بټې ډېرې په ډنډ او دامان ولسوالۍ کې د کروندو او کلو په منځ کې دي او همداراز د کلالوی کورې بیا زیاتې د کندهار ښار په دننه کې موقعیت لري چې د ټولو لګۍ یا دود پر کورونو ورټول وي. د نظر محمد او هدایت الله په نوم دوه کلالان وایي دوی ته په تیر حکومت کې د استوګنې له کورونو لیرې ځمکه مشخصه سوې وه خو لا هم د کلونو په تیرېدو ورته نه ده سپارل سوې.
اسلامی امارات هم کول کړی دی چې دا درات چمن ځکه مشترکه چې موږ ګرځې پرې وځای سو موږ چې څه به معلوم سي د سارا څه هم خلک راته راځي د شهر هم راته راځي لاسرسي به موږ هم ورته کېږي د دې هم لاسرسي راته
څغه ځای مرسته تسلیم سیم نو ټول کورې والا مش په وسلای په ودغی چې موږ حالته ور انتقال سو دا د جزای خلک بوم د مشکل څخه خلاص یم موږ بوم د مشکل خلاص یال ته یو مشخص ځای مشته معلومه راغه ځای به موږ ټول یو ځای کورې جوړ کاغه ځای مشته معلوم سو دی خو راته تسلیم سو نه دی در وسه پیله
پاینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د چاپیریال ساتنې ریاست مسولان دا ستون زمانی خوایې د وسله پاره دا ستوګنی لسیمو د بټویو د انتقال امکان نسته. د چاپیریال ساتنې رئیس مولوی محمد یوسف وایي د بټوی له خاوندانو څخه ژمنه اخیستې چې په خپلو بټوی کې به ضررناک توکي نه کاروي.
د دوی سره دې توافق ته ورسېدلو فعلاً خو دا امکانات نه لري چې تاسې د دې داسې انتقال سي، که څه هم پر دې موږ په لوړه سطح هم مجالس کړي، خو د دوی دپاره مو یو مناسب ځای تر دا مهاله نه دی انتخاب کړی. دا چې د اوس دپاره دوی پر دې ځای باندې دي، دوی به هغه څه کوي چې تر خپله وسه پورې د دې مشکلاتو مخه ونیسي. هغه که د ټیرو نه استعمال دی مثلا، یا دغه دودکش چې دوی لري چې دود جنیزي دا غل وړیدل وي، یعنی هر هغه کار چې هغه د دې دود وو د دې اثراتو مخه نیسي، دوی زموږ سره تعهد وکړي چې انشاءالله موږ به تجمن.
د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید په ښارګوټو، لوړ پوړو ودانیو او دولتي ادارو کې د لوګي د پاکونکو الو نصبول جبري سي، او د ټایرونو، ربړونو او پلاستیکونو له سوځولو څخه د مخنیوي جدي هڅې وسي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
ازادي رادیو ته غواګست.
ستاسو له پیغامونو
سلام، وخت مو په خیر رانګایم. د پکتیا ولایت څخه فعلاً کابل کې ژوند کوم. مننه چې دومره وخت مو راکړ چې د خپل زړه درد تاسو ته وایم. تقریبا درې کاله کې چې د ښوونځي دروازې زموږ په مخ تړل شوې، یو نجونې نشي کولای چې تعلیم وکړي. زه دولسم ټولګي کوم. آخري کال مې و ډېر شوق مې درلود چې پوهنتون ته ولاړه شم، د خپل خوښې پوهنځي ته کامیاب شم. بس ډېرې هیلې مې درلودې، هر څه پاتې شول. باور وکړئ چې ما ته افسردګي ناروغي مخې ته شوا، او څو واره مې د اعصابو دوا واخیسته چې ډېرې جیګرخونی کړم او فکر کړم چې زموږ پایله به څه وي. یوازې زه نه، ټول نجونې هم دا تشویش لري. خو هیله لرم د امارات اسلامي ټولو کارکوونکو څخه چې نور هم دومره ځورول بس دي، ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي. مننه.
سلامونه، زه شبانه یم. په لومړي سر کې موږ د جمهوریت په دوران کې ډېر ستونزې درلودلې، د چې د هغوی له ډلې څخه یو د کورنیو اجازه وي چې موږ ښوونځي ته نه درلودله لاړ شو. نو کله چې زموږ دا ستونزې حل شوې، موږ وکولای شوی چې ښوونځي ته لاړ شو، د کورنیو اجازه مو ترلاسه کړلې. نو په دې تېرو دوو کالونو کې د طالبان حکومت راغی چې زموږ د ښوونځیو پر مخ موږ بیرته د ښوونځیو څخه پاتې کړلو، او زموږ ښوونځي بیرته بند شول. نو زموږ ستونزې له دې سره ډېرې شولې، او موږ بیخي له ژوند څخه ستړي شولو. داسې احساس کوو لکه په یو تیاره کې چې ژوند کوو. ښوونځی مو بند، پوهنتون مو بند، راتلونکی مو نامعلومه دی. نو زموږ له دولت څخه هیله دا ده چې زر تر زر زموږ ښوونځي پرانیزي، پر خپل ودو ودرېږي، او خپلې کړې وادې پر ځای کړي، او موږ نجونې وکولی شو خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. او زما پاند چې هیواد به څوک آبادوي یا به څوک بربادوي، دا نه ده. موږ په ګډه سره کولی شو دا هیواد آباد کړو. دا هیواد یوازې سړو ته ضرورت نه لري، ښځې هم کولی شي هیواد آباد کړي. که ښځه نه وای نو دا نړۍ به نه وای. نو زموږ له چارواکو مسنون څخه هیله ده چې زموږ ښوونځي پرانیزي، او موږ ته د زده کړې حق راکړي. له تاسو هم مننه چې زما پیغام ته غوږ نیولی.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهار شنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل دواوشت یولس سلریوشت دوسوای